آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیدي زینو په خپل سیمو کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړې دی او لاروند مسولانه د پاملرنې غوښتنه کړې او زینو نور بیا نور ټولنیز ستونزې راته یادې کړې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په وروستي څو شیبو کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی خو راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم څنګه یاست په خیر است په کوم وسطه موږ د حکومت څخه د ارزو درو چې د چاچونو پولیسوالي کې د ولنباغ په کلی کې کوم دم انتخاب شوی دی د سردار محمد داوود خان په واکه نو په دې دم ته حکومت یې توجه نه لري موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي او زموږ ولس ډېر ستړی دی چې دا غوته د کار زمینه په کښې مساعده سي او برابر سي چار سړی خپل د بچان ډوډۍ د دغه څخه ترلاسه کړي نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده ستاسې څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم له غزنی څخه خبرې کوم زه د وکسي جوړ او روغ بیس نو زه د خوراک نړیوال سازمان اړه دا شکایت کوم چې ډېر خلک لوېدلي دي بېوزله دي مرستې مستحقو خلکو ته نه رسېږي نو له تاسو مې هیله ده چې دا موږ غږ
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضر جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پریدم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حبیب الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان و ځوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي که چیرې خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه محترمو په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او ویالو باندې داسې ورکم فلزي پلان شته دي چې هغې د اغزې څخه د انتقال وړ دي نو دلته د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موږ یو دانه پل لرو چې د امریکایانو څخه پاتې شوی دی دلته پر یو کانال باندې پروت دی کانال دواړو غاړو ته تقریبا 15,000 کورونه د دې پله څخه استفاده کوي یو غاړې او بلې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کړي یعنی یو بل ځای ویسي بلې ولسوالۍ ته انتقال کړي موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي او دلته هم دا ملت حق لري چې د دغسې پلونه استفاده زنده وکړي مثال دلته دا پل پروت 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي هغه غاړه دې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقالوو چې هغه ضرورت ورته لري خو په اصل کې خپل همدغه ساحه خپل همدغه سیمه د دې پله څخه غټه استفاده کوي نو موږ د عمارت د مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي او دغه د ملت شتمني دې د دغه ځای څخه نه بې ځای کوي دا هم یو ډول د ملت په شتمنیو کې راځي او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بې ځایه نه سي د دا منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نه سي ځکه دلته هم 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشرانو ته زموږ آواز ورسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه د نیکې هیلې د زړه د کومې وایم زر یو کښونه جوړ یاست موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي مریض مو چې د ولسوالۍ سرکت وکړي تر ولایت پورې رسېږي فساد لاری پر لاری ورکی دنبار نست پول ما ندی جور مجرور پول مشاران سخده لده زیاد من رو سوالی تا پر ملده نویش در سلکاتا دقیق دنبار که در پول رو تجور که هر رو سوالی در ولایت پوری دنبار نه از من رو سوالی نده دنبار لاری دیر خرابی نهدی سراجی دنبار دی گرشتی دنبار دیتن ولسوالی ستر ولایت مسجد سال ولسوالی ستر ولایت دنبار نگالی ولسوالی ستر ولایت دنبار مرد گرم سیل و خانشین ولسوالی لار دیر خراک مرد دغا ارزو لارو چطر مرپور مشارم لازم را غور سوی
السلام علیکم دا کندار دا غورک ولسوالی سدام مسیج در تپلردم چیز مرد غورک ولسوالی کیواز یواب غان بیسیم شبکه دا موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک ولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان نیستنې راوي چې موږ د یوه د شبکه ده چې افغان بیسیم ده نو ډېر باندې راشي نېټ هم ډېر کمزوری نور غږیز مکالماتي خدمتونه چې دي هغه هم ډېر ضعیفه دي. وسلام
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی ورور د نیټ مشکل دی او نیټ ډېر کمزوری ده. هم یوه ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې دی صافي نو موږ مسیج هم تر بله ځایه پورې تقریبا په یوه نیمه دقیقه کې دی رسي. نو د نیټ مشکل ډېر زیات دی چې یوه دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتېږي چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. د نیټ په برابر د اسلامي امارت صدا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوئ. السلام علیکم سیف الله د هلمند ولایت.
السلام علیکم. السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته ورسېږي. نوم یې دین محمد دی. د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. تاسو سره د یارانو سره په اړیکه کې یم. دا له ډېر یاران راغلي دي چې پاسپورټونه لري. دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي غږ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګر کړې دي مرځې کې. دا زما په یاندې ورسېږي د افغانستان او محترمو مشرانو ته چې دا دغه دا بیخي دا کارونه ورسره کېږي. بس نو یو څه سره زیاتوي دا پاسپورټو پر برابر معنا چې دا ښارو کې ګرځي او دا کېږي. ډېر مې لیدلي چې د پاسپورټو سره را دې مرځ کړي دي. د بعض دا پاسپورټونه څیري زه خو لا خپله معنا پاسپورټ شی نه لرم. دا شناختګان دلته ځو راځي دا ګرم حالته ده.
سلامونه نیکی هیلی زمونږ ومنه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او درنو اوریدونکو هیله ده جوړ به وي. زمونږ خواهش دا دی کوم افغان وروڼه چې په قانوني ډول په افغاني پاسپورټ او ایران هیواد په ویزه باندې ایران هیواد ته داخلیږي متاسفانه چې په ایران هیواد کې ورسره دوه ګونی چلند کېږي. سره د دې چې خپل هغه ټول قانوني اسناد او مدارک افغان مهاجرین په لاس کې لري مګر بدبختانه چې د ایرانی پولیسو د خوانه مربوطه ادارو د خوانه په شکل د اشکالو زورول کېږي توهین کېږي. حتی پاسپورټ ورسره یو دایبه هم د پولیسو د خوانه نیول کېږي او پازګا ته بوتل کېږي او هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشې کېږي یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې. زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکوونکو مسؤلینو ده چې دا د خپله بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او ازار ورکول کېږي. د دې کار مخنیوی په اول ته د مربوطه ادارو د خوانه دی. افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي؟ آیا دوی د همدې لپاره چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي، دمتعایش او عشرت وکړي؟ که د دې لپاره دي چې د خپلو افغان وروڼو او خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. نو زما غوښتنه دا ده چې دغلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ کلي خواجو کوڅخه حاجي درویش خان یم. ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډېر زیاته بېکاري ده. د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته. ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسېدلې ده. خو حکومت دا مسئولیت نه احساسوي چې موږ باید د خپل ملت ته کار ورپیدا کړو او یا یې پرې کار واچو. خلک له بیکارۍ څخه ډېر زیات به غلطو کارو ته مخه کوي، چې غلاګانې شکې کوي. دوی دا نارې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت، زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده، ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نسته. هر تجار، هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت یې خرڅوي، د ښاروالیو له خوا څخه نه کنټرولېږي. حکومت خپله دونه ضعیفه ده چې په یوه قیمت یې دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکوي. د غوښې حساب داسې ده، د ډوډۍ حساب داسې ده، او کاروبار د هېچا لپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته وایم ستاسو چې جوړ روغ بیاست، خوشحاله او سالم صحت په جامو کې بیاست. مننه ستاسو کور ودان چې تاسو مرته داسې خپرونې چمتو کوي، تاسو مرته وخت راکوي. موضوع خو هغه موضوع چې د بیکاری او د کډوالۍ او د جلا وطنۍ موضوع د رښتیام په افغانستان کې ژوند ډېر ستړي دي. په افغانستان کې ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سوله یا په افغانستان کې آرام ژوند داسې امنیت تامین شي. هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بېوزلي، بېچارګي، اقتصادي حالت یو هیڅ آدم ښه نه دی. هیڅ یو ځوان چې دی په هغه خپل اقتصادي حالت باندې ولاړ نه دی قایم. ډېر ستړي ژوند په افغانستان کې چیرېږي، ډېر ستړي کارونه په افغانستان کې دي. که څه هم موږ د امنیت ته خوا څخه برخمن یو، په مثال امنیت لرو، یو څه د شپې بیغم خوب لرو، خو د لوږې غم را سره دي. یعنی مقصد که امنیت وي او ډوډۍ نه، دا خو ژوند نشي کېدلی. او اقتصادي حالت او اقتصادي اقتصاد مخرب، ژوند مستړی، دا خو وطن، دا خو سوله، دا خو امنیت دې ته نسو ویلی، ځکه چې د لوږې او د بیچارهګۍ د لاس خلک ډېر مري. مثلا یو څوک دې په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دي، چې څوک یې کوي. ډاکټر ته ضرورت لرو، یو موټر ته ضرورت لرو، یو کور ته ضرورت لرو، یو بو ته ضرورت لرو. یعنی مقصد د پخوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوي دي. او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه، د ایران څخه، داسې د نور مملکو څخه هغه سم د لاسه کډوال چې د پاکستان مجبور کړي چې از خپل د خاورې څخه یو بس افغانستان ته د راستي، یا مثلا ایران د دغه سره راستي. ځینې کارونه چې د وطن د بیچارهګۍ د بیوزلي د پاره ډېر ډېر بدبختانه تمامیز، ډېر ستړي تمامیز. نو اول زه خپل د بیچارهګۍ او د خواري او د ستړیا څخه ډېر شکایت لرم. ستړیم، الاکیم، زغلم، خواري کارم. خو هغه کم چې موږ خواري کار، هغه موږ وغواړو، هغه ید لاس راوړو چې خپل د کور مصرف، خپل د کور احتیاجات، محتاجات په پوره هغه نه کیږي.
السلام علیکم. د زړه رادیو ټول همکاران سلامونه او نیکې احترامات. ما زه د روزګان ولایت خبر کوم. د ګزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلی کې 1500 نفوس لري. دلته یو برمم نشته، ټول د تنې سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما دا هیله چې زما به پیغام شیر کړي. موږ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل لرو، ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده د امارت اسلامي د مشرانو څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پام وکړي، چې موږ ته بندونه او ولي و د ځوانانو ته کار پیدا کړي. موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. وسلام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوسم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي درسره. نو ښه وخت ولرئ، الله عمل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اور دن کا ومکاران تو سلامونه. از اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران تو سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالی د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرک سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولوالم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کا کون کو اویدن کو سلامونه وړاندې کوم. خدای جوش شروع او جوړ بیاس. روز ما یو ورک دی د واته میشت کیږي، د ځات خنه درکسه وي تقریبا د 15 کال دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابی تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکسوي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کار ځم یا د یو چا کار نه ځم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکسوی دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي. چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماسې یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې مه اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خفه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته یې معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0301003 یو وارې بیا 0301003 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0503 شپېته 404 د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی نو کدی زما ځاغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ځاغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسم 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202
ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کا امکاران السلام علیکم نے خاص طور پر روشن سے محترم تھا پدیر تشب زختر محمد خادم مد ہلمند ولایت واشیر ولسوالے تخ زما ود خالہ زئی عبد البصیر پر نامہ بند تقریبا وشت کال کی جتنا درک سوی دی عبد البصیر د پرا ولایت کلستان ولسوالے د مادبا د کلی وسیدن کیو تقریبا وشت کلون کی جتنا درک انستن کبار جا زروی یاد خپل زما غوری یاد پاره چوک معلومات لدی نو زما ستر د پرلاند شمیرو باندې اړ کی من سزما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره د 0 1 0 5 3 9 2 1 0 8 لمړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دویم شمیره د 0 1 0 5 3 9 2 1 0 8 یعنی 0 1 0 1 0 2 8 9 همدارنګ 0 1 0 5 3 2 9 0 8 والسلام
سلامونا گران روشن سے محترم تاس تو هغه خوږی غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ل سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي
تلیفوني شمیره وایم واتس اپ هم شته او موبایل کې هم استعماليږي 0 98 99 1522 شمیره یو وایم 0 98 99 1522 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او ښې شوي د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر جوړې استه د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي 0 99 14 0 99 18 3 0 اخیرتنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی در رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره زه چې نظر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کړ شوی ده چې څلور به څو کالي تر وکړنې پرتن د پار څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي سپېر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې سپېر اووه اته سپېر دوه نهه شپږ اووه اته بس تختی تمام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه. درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخکول ورکوالی کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې د خدای په خیاغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد او ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځي زم خوانځي شو د خټو او اومو خښتو خوانځي او یخي ورځي لرلې، ګرمي ورځي لرلې، تودي ورځي، خو دوستان لرل، خو خون کې لرل، بد خون کې لرل، خو خون کې با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما. فتح خان زمونږ ډېر خو خون کې. هغه وخت بیا زه د ټپ خوانځي ته لاړم. پېښور کې اومه دی ناروغ او خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادې وي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه اولان دي ټولګي لکه زه څلورم کې هم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکروالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم، او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کوله چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ و په ټولګي کې، د ځینو سره به سیالي وه. د لیک صاحب، سلیمان لیک صاحب زوی زما ملګری و. اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې را سره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، ویل دا خو زما کاکا دی. لیک صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې د ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ورنه کړ. زه اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه، نو کانکور ما ور نه کړ. زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و، زمونږ له برخې ډېر ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و که څوارلس مضمونه و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم د هغو مهرباني وم، او ملګرو د دوستانو پیرزوم، او زما خپل کار او همت هم و چې کوو مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په مونږ باندې بدې تېرې نه شوې، ښې تېرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې مونږ په حبیبیه کې وو، ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د شاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سیبزي و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 320 افغانۍ وې دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلې شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویا به یې. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنجان بی خوده او بخی داغا پا مزار بانی مشایره و از ولو که اومه زداغا اگه مشایره که زداغا دون دا پر پلار بوت لمزان تره. نو زه دومره ولو که اومه چی بیا زه اخکاره پیدلم نه پا ستیج منی نو زی حالتا یو دبگه یو نیو دیوال غنی و پاگی و درولم نو ما تخپل سی روه اغه مشایره تا رشتین سیب دی خوده او بخی اغه مرتن اغلی و رشتین سیب اغه وقتی نه کور جور کلی و پا بیسودو که دا کامیل و رسوالی پا بیسودو که بیا منگ دا غرمی دوری لال تلالو دو او غالی من خادم سیب خوده دی او بخی خوده پی جنتون که اغوی تشریف راولی و اغو را غلی و نو ولوکالی نه مشیرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خوده او بخی اغه دا اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولی د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې به اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي ما نیم پیش لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته. نو دا ولوکوالی و دا ولوکوالی شعری و زما
د خپل ژوند سفر په اړه راته وایس. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو؟
و زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعرو بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپله ژبه باندې مینو. زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله کله دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالبا چې له امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغللو. د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، زما پی سی بي اول کال لوسته وو. زه په اول لومړی کال مې وو، زما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې په هغه وخت کې کوزا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسټي کې دی، او چې ډېر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بد ورځ وو زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څانګې ته. هغه زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې زه وکاله غالبا بی بی سی سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه. تاسو ته وایم وکړه، زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوي، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوي وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی اتما کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالبا لسمه کلیزه وا داغی په مناسبت باندې داغی په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټول وجبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسی خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزین هغه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایرکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس د خدای وبخښي هغه هفته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه د نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زمونږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی هغه دا کمپوز او کما ته دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه که څنګه زما دوه شيري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او دغه ډرامې وي دغه شيري ټولګې وي هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللې یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما دوه شيري ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دي ته بیا ما د مراندي نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه ریس کړی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل په سپی باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهر دانو مولور کا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته د یو جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته د یو جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
خبره چې دا غره ده سروان صاحب، چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوز سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګران خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو، کنه موږ خپل غمونو ته، دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخي هغه ډرامې لغلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوژ باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما، یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی ما. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تر کې سره دومره وکړي لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم زه به شیر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه خو د نویو اوګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
چتور جمے باغ نے اور میں پزڑ گی بلکہ